سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسخوتن 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن چې لډی روهیلو سره نوای چې نن لډی روهیلو سره افغانستان پریږدي دا کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو د ته ویلي وي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نه شي ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پرېکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې نن په تخار ولایت کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون وکړ د دې خوځښت مسؤلې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څخه باندې ډېر ښځو په ګډون د ښوونځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو محرومې دي هغې وویل چې له دې شعار سره چې ښځې حسب کېدون کې نه دي موږ د زده کړو او کار حق غواړو زموږ غوښتنه ده چې ښځې باید له ټولنیز اقتصادي سیاسي او نورو برخو حذف نه شي هغه حق چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی دی چې زده کړې کار او په ټولنه کې ژوند کولو حق دی باید ورکړل شي د غلې خراساني په وینا د لاریون په تخار کې د مریم په نوم ښوونځي څخه پیل او د والي دفتر ته له رسېدو وړاندې د طالب سرتیرو لخوا تیتو پرک شو د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوې له دې سربیره تیر کال نجونې له پوهنتونونو هم منع کړه شوې د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې یو د نیم کلن ماشوم په پلیو یا ګوزن تخته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې دا درېمه مثبته پېښه شوه د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پلیو برخې د اماډیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پېښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پلیو د واکسینو کمپاین پلان شوې ده په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چرواکي هم د پولیو یا ګوزند د نوي پی خی ته ایت کړی ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو کمپاین پر مهال خپل لا 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي وایي د غازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانی او یو کور ویجاړ شوی دی د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې تر اغستان ولسوالۍ په کالاتک کلي کې رامنځته شوې ده هغه زیاتوي ټپیان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي چارواکو د دا ډول چاودونې له د غازو سره بې احتیاطي او له ګټو اخیستو څخه نه خبري یاده کړې ده او سمی ابراهیم یو پاکستانی خبریال نه درک شوی دی سمی ابراهیم چې د خلکو په منځ کې د پوخانی صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور دی د تیرې ورځې راهیسې نه درک دی د پاکستان پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان بی او ال ټلویزیون نن پنځشنبه د خبره کړې ده پولیسو د نومیز لپاره د سمی ابراهیم د ندرکې خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړ وروسته د هغه کورنۍ او بی او ال ټلویزیون هغه ځای چې ابراهیم پکې کار کوي ادعا کړې ده چې هغه تختول شوی دی سمی ابراهیم په داسې حال کې ندرکې کیږي چې عمران خان یو بل ملاتړی ټلویزیون خبریال عمران ریاض دوه اونۍ وړاندې ندرکې شوی و پولیسو د هغه نیول رد کړی و تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي دي په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې راپور ولرو لدې سره جوخت بیا امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه د افغانو متحدانو د ایستلو بهیر نه دی درولی. دوی وایي چې موږ ته هغه افغانان په یاد دي چې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. دا چې دغه افغانان دوی کله له افغانستانه باسي او د نورو هیوادونو نه چې امریکا ته د تګ په تمه دي باسي وړاندې په راپور کې وایي درته وایي. همدارنګ کونړ ته به هم ورشو چې هلته په روستیو ګلیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. درې زره چرګانو تاوان مې وکوت.
همدارنګ نن په کابل کې د صنعتکارانو لپاره یو سمپوزیم جوړ شوی و.
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټ مرسته وي ځکه زمونږ فنی کاریګر چې کوم درلرو هغه له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نور راپورونه او مطالب هم درته لرو. ملتیا
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بشری مرستو ځینې پروګرامونه د طالبانو د لاسوهنې له امله ځنډول دي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناسې پر مهال ویلي دي چې بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا نه ده، د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. خو د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوی بې بنسټه بولي. تفصیل د خطر پردې په راپور کې.
پغور ولایت کې شمیر اړمن کسان وی لکه لنه چې د نادولتي موسسو مرسته په دغه ولایت کې بندي شوی د ستونزو ډک ژوند تیروي. د دغه ولایت دوه اړمن کسان چې نه غواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل لتیرو دوه میاشتو راهیسې د نادولتي موسسو لخوا هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. نو موږ د یادو مرستو د بیرته پیل غوښتنه وکړه.
موږ هیله لرو چې موسسې بیرته خپلې مرستې له موږ سره پیل کړي، د دې لپاره چې په ډیرو ستونزو کې یو. دغه موسسو له موږ سره مرسته کوله او زموږ ژوند یو څه روان وو. په میاشت کې یو ځل یا دوه ځلې به یې موږ ته دال، غوړ، اوړه او داسې نور شیان راکول. زموږ مزدورکارانو پرې ډېره پرده کېدله خو اوس ډېر اندېښمن یو. تر دو میاشتې مخکې پورې چې په هر ډول واله موږ سره د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا مرستې کېدلې خو اوس دغه مرستې بندې شوي دي. خلک په سختو مشکلاتو کې دي. دغو خلکو باندې چې مرستې بندې شوي سخت اړمن کسان دي.
په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډیدو خبر ورکړ. د دې وزارت میان میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه پروګرامونه په غزنی، اروزګان او غور ولایتونو کې ځنډولې دي. میلر د هغه اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي خو ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره به په افغانستان کې کار کول ته دوام ورکړي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګري هیوادونه یې په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي.
evidence of continued attempts Taliban to prevent divert assistance the world food
موږ په غور ولایت کې عملیات وسله هغه وزنډول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پر لپسې هڅو شواهد ترلاسه شول. د خوړو نړیوال پروګرام د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې له جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې هغه مهال د مرستو ویش ودراوه چې سیمایزو چارواکو یې په ویش کې د مداخله هڅه وکړه. د اپریل په میاشت کې د متحده ایالاتو د حکومت یو بل ملګری په اروزګان ولایت کې فعالیت نو وروسته له هغه وزنډول چې د طالبانو استازو د ترانسپورتي مرستو چمتو کولو او د کارمندانو د استخدام په بهیر کې د مداخله هڅه وکړي. نو موږ ډیر واضح وایو چې د طالبانو د تامین لپاره کار نه کوو او موږ د هغو شریکانو لپاره چې موږ ور سره کار کوو د څارنې خورا سختې پروسې لرو.
خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې بې بنسټه وبللې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د بشري مرستو په برخه کې مداخله نه بلکې د دوی امنیت ساتي.
اسلامي مالک مامورین یا مسؤلین حق نه لري چې مداخله وکړي، صرف امنیت ورته ساتي او بل شفافیت باید تضمین وي. په ډول ویشل شي مداخله نه کوي. په دې موضوع کې کوم اداره شوی سامي نه دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی د طالبانو سره نه بلکې د اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ستره بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلې بودیجي او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ که سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا وي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک وایي له هڅو سره سره د افغانستان په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. سنا کاکړه تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر بې وزله افغاني کورنۍ وایي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان هم نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکې مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سهار مې شوله پخه کړه ځکه دومره پیسې نه وي چې د سهار لپاره ډوډۍ واخلم. هماغه شوله مې غرمه کې هم تاوده کړه. زما د کور حالت ډیر خراب دی. زما حالت هم ډیر خراب دی. همدا اوس د لوږې له لاسه نشم غږېدلی.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې فوزیه له خپل ژوند څخه داسې شکایت کوي:
له یوې خوا بې وزلي او له بلې خوا ناروغي. دا چې څوک ناروغه وي له غریبۍ څخه غټ غم دی. مېړه مې ناروغه دی او د اعصابو ناروغي لري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 1.4 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې که مرستندویان ژر اقدام ونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیا وي لا زیاتې شي. د اوچا د راپور پر بنسټ په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړي او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسېدلې چې دا هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د یوې خبري غونډې ته وویل له هڅو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. هغه زیاتوي:
موږ په افغانستان کې وضعیت ډېر نه دی بدل شوی. دلته بېلابېلې ادارې هر څه کوي، څومره چې کولی شي مرسته کوي، خو فرمانونه لا هم پر ځای دي او لکه څنګه چې لازمه ده کار نه شو کولی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په راتلونکې میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدنې او د اسال او شري په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړي دي. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانان تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی. اوچا په وار وار خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بشری حقونو د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانو ښځو نجونو پر مخ زیات ځپونکي سیاستونه د لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو عالي کمشنری د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بللي او ویلي دي دا چلن به افغانستان ژورې بېوزلۍ او ناامیدۍ خواته یوسي. تفصیل به د نرګس مومند واورو.
د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بیخی خسته شدیم ولا د خانه
بیخی خسته شوی ولا پکور کی بیخی روحی تکلیف نه راته پیدا شوی استرس اندیک نه خفقان د چتر کومه وخت به کور کی پاتې کیګو د ملګرو ملتونو څخه وختنه کو چې پر طالبانو فشار راوړي موږ لا قید دولت څخه آزاد کړو خپل اصل ژوند ته به تور وګرځو
زندگی عادی خود بر بگر
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي سوز عمل نه غواړي نو میرا پور کې واخصل شي هم د دولتي ادارې کارکونکو وای هله لري چې ملګری ملتونو داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي
تاسفانه زنان از حق تحصیل
است لبدا مرغ چته د کار او د سپلو حقونو لري پاتې دي د روحي او اقتصادي لحاظ فرخه زو ډیر بد اغیز شیندي خدا غي ورځ په هیله چې دا شرایط تغیر عمومي
شرایط تغیر کنه
د دې په خبر دا کرنه جنسیتی اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوزي. هغه د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لرې کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتی اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت له منځه وړي. دا زما لپاره د پوهېدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولی شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیانمنه او د دوی ظرفیت له منځه یوسي او هیوادي ژورې بېوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤون کاري چاپېریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه فضای کاری خانما مسئول تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسئول شي د اسلامي امارت هڅې روانې دي. دا ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوي هم دي. ښځې د طبابت په برخه کې کار کوي، په ښوونې او روزنې، همداسې په پاسپورټ تذکره او همداسې په پولیسو او نورو ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوي دي. ځینو هغو ادارو کې چې ښځې پخوا وي او اوس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی د هغو معاشونه ورکوي ولکېږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتک سره افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوې دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سی ټی آر جرمنی موسسې افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو ورځنی سمپوزیوم نن پنجشنبه په کابل کې جوړ شوی و. په دې سمپوزیوم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ د پایلې وروسته په لومړي ځل جوړیږي، د سی ټی آر موسسې کارکوونکو افغان صنعتکارانو ته چې نږدې شل تنه میرمنې هم پکې شاملې وي زده کړه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که داسې سمپوزیمونه جوړ شي افغانستان کې او زموږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي، ځکه زموږ پنی کارګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سپنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په وده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوسمهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به په برخه کې له ستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوي ماشینرۍ سره چې هغوی زموږ کسان وروزي په آینده کې کراځي موږ به دغه ستونزو سره نوي مخ دایم به موږ فابریکې که تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه بای رنیسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو، په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستانی شیان جوړ کو او ولیکو، د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځې دوام درلوده د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړه وکړه، وعده یې وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا 40 تنه میرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوز با پا ختیس که کنر ولایت تور شده. کنر پا مرکز مروری شیگر او شترم لسوالی که تیرش پا گلی باران شویده چه زیاد از یعنی خلگو تره ولیدی. تفصیل با دسیمینه پا دیر پورکی وارو.
روح الامین د شیگر ولسوالی د شینکورک پسیدون که ده وجل شو او خطولانده شو پا زرگون و وخین و چرگون تا حق حیران ولارده وایی څو شیبې وړاندې دلته د چرګوړو غږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړې ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسېدلی فارم و او 3 لکه روپۍ تاوان راته دغه راواوښتو. بل د دغه فارم کومه ودانۍ شوه، دغه ټوله زیانمنه شوه، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راواوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نه ورته چرګوړي راوړی شي.
دې سره به زما کار روان و او دغه هر څه مې لار خراب شو. نور زه دکې نه پارم اچولی شم، د تاوان مې 2000 چرګان مې خراب شولو، ودانۍ مې خرابه شوه. خو د ټولو خیریه موساتو نه هیله کوم چې زما سره د دغه پارم په بیا جوړېدو کې راسره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا وایي د تېرې ورځې ګلۍ د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي او دوی د کراندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم دی چې هغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوي دي. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کېږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغوی موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې و نو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیارغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې 13 میاشتې هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کابل د استقلال روغتون د نسایي ولادي څانګې ډاکټره یلدا غروب وایي طبابت یو سپېڅلی مسلک دی او په ډېرې لیوالتیا یې د مسلک غوره کړی دی. دا ډاکټره هغه مهال له طبابت سره مینه پیدا شوه چې کله یې مور په روغتون کې یوې بلې ډاکټرې وشغورله. د ژوند کیسه یې په دې راپور کې اورو.
ازای خانواده ما داکترم زیاد داشتیم، علاقه مندی به داکتر داشتیم.
دیش کلنه یلده غروب په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلده وایي خپل مسلک سره ډېره مینه لري او د دې مسلک له لارې یوه موخه خلکو ته خدمت کول دي.
ډاکترانه درلودل ما هم ډاکټرې ته لیوالتیا پیدا کړه. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مې د مور ستونزې ډېرې شوې، تنفسي ناروغي یې درلوده. همدا زموږ کورنیو ډاکټرانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. ما هم کله چې ولیدل مور مې بېرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا طبابت یو سپیشل مسلک ګڼي او وایي چې یو ډاکټر باید ناروغ ته رښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورځي. یلدا غروب وایي د ډاکټرۍ پر مهال یې دا ومون چې ډېرې افغان مېرمنې بې له ځنډه ولادت کوي او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما داسې مېرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې څلوېښت ورځې شوي او بیا امیندواره شوي، داسې ډېر ناروغان مراجعه کوي، بیا یې بېلابېل ناروغیانې بدن کې پیدا کېږي، د کلسیم کموالی، د هډوکو ستونزو او همداسې نورې ستونزې ورته پیدا کېږي.
ډاکټر یلدا وایي د پرله پسې زیږونونو یو لامل دا دی چې ډېری میندې څو لورګانې لري او د زوی د راوړلو لپاره ان لس وارې هم ماشوم زیږوي. دا وایي د طبابت له کاره جالبې خاطرې لري.
یوه ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلود، خپله هم ډېره کمزوره وه، ژړل یې، ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نه وې ور اغوستې چې د فتنې ویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول نجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړ شي او خپل د خوښې وړ رښتې ولولي.
زما هیله ده ټولو هغه افغان نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، لسې ورځ تېره شي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډېره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالی د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درسته مرستې راځي، خو یو مشته ته ورځي، یو وطن ورځي، د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي، دا رقم ترتیب ته ایدلی. خورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي، نو دی دا چې کموړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دی د هغه سره ځي، نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی. وروره دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کومه. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې دا خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. زمین سعادت نا غزنی ولایت څخه دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته یې وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده، خو دلته دا بزګر خوارانو ته نه ده رسېدلې، ګرده دغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري، واغو ته رسېدلې ده، دا نور دغه سپاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار او د ماښام د نه لري، واغو ته نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې ورزو لنډ خبرونه ته. دا ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن وویل چې د ډېرو هیلو سره دا ځل افغانستان ځي. د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله د ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. نن په تخار کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون کړی و. د دې خوځښت مسؤولې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې دېرشو ښځو په ګډون د ښنځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې دوه نیم کلن ماشوم په پالیو یا ګوزنډخته شوی دی چې په دې سره سکل په دې ولایت کې دا درېیمه مثبته پیښه شوه چې ثبت کیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته ویلي چې دا پیښه په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. د هغه ویلي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان کړي. او په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي د غازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانې او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښه نن سهار شپږ بجې د راغستان په ولسوالۍ کې شوې ده. هغه زیاتوي چې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي او د ګاونډي پاکستان نه دا خبر دی چې هلته یو مشهور خبریال نیول شوی دی. سمیع ابراهیم د خلکو په منځ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور و. د پاکستان د پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان یو ټلویزیون ادا کړی دی چې هغه نیول شوی دی. پولیسو د لومړي ځل لپاره د هغه د ندرکې خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړی و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دغه لچه دغه پیغامونه د مسولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې. خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خو له دې چې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. که چېرته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري وکړي، انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي. د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویران خپور کړي تاسې فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوله د روزګان د ولایت د اساسو ولسوالۍ ته خبر کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه شي د اساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یو دانه د په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ او دغه زموږ په خدو کې ډېر سره وي. ډېر منطقه ده منګر ډېر کمزوری دی. انټرنیټ چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدیجې ته راته پاله کړي. والسلام.
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنه وخت تیریږي ان موږ د مسافر سال د سره پاسپورتونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګرانه دي څوک
السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیر اس جوړو راغی از زما من سیما به د یلمن ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خې ډیر دی بیا نازی ډیر دی ورور او زه د ټپ ونځه سم پاره ما ستاج م پاته دی نو د معلمې ماش مون ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونه سی او غم وخري ورور
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه عصمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هیله مو درلوده چې نوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له ډېرو بدو ستونزو سره مخ یو. په ژمي کې مریض راپېښ سي وجې ته نسو وړلی، لاره مو نشته. مسافر رونه تقریبا 3,500 کور د زنه خان لدی درینیم زرو کورون هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا تلیفون کار نه کوي له هر څه نه بې برخې پاتې یو. څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاته ده. موږ پایه غواړو، موږ انتن غواړو، 3,500 کوره نفوس لرو چې موږ ته باید پایه راکړل شي او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو، د غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو، هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې د غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه شته، داسې ډېر خلک شته چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړلې نه ورسېږي، بچیان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کې دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو ای پی موسسې لخوا یا د نور موسسو لخوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابینځ متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابینځ، د همسایګانو تر مابینځ تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینځ او ورور او ورور تر مابینځ وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینځ د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینځ کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ مووی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ راډیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلامات شه ته به تونس د خپل شه قرار ده دیوالان خبرلان ټول سره برابر دي نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره هم په دې کې په دا کاټو باندې ورسی مشت دا کاټو نه شماره واخلس ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کوي چې ته پیسې ورسی ته چې ته لو ورکړي او مش دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لرو ام دا زما کلینیک ضرورت لرو بده خانه شنو ول سوالی کی بیا تاغز و تاغز کی د منادل په شاخ کی نو مشتا دا کلینیک ضرورت ستا د شمسیانو د خوراک دو بو ضرورت ستا چې برمین لرو بو مو تلوید زای زای کو تلوید خو جو بنو لرو مو هلا کو دې سک چې مشتا یو دا برمم جوړ کی او کلینیک هم جوړ کی مشکلات دې د افغانستان خره خو تا ته باندې می جما ته باندې می چستلید زما خاص کا خو سلام علیکم السلام علیکم دا پیغام ورسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منگل صوتی پیغام در سپری دم دا محال افغانستان کیم من ورپو چرواکو څخه غواړو د بانک او د شرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کې د غزنی اتل سولوسوالی دی پاتنه سولوالی کې دی جدي او سی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده د دې یک ولسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده
د آزادی رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې دغه کم یو شهرت می چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او زمونږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده زما خوراکې چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو زما خوراکې چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو اقتصادي مشکلات زیات لرو معاشونه نشته کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دي خو مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زر غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي نو دغه شماره چې ده دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومېږي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو آزادی رادیو څخه ډیره مننه کور مودان خوشاله اوسئ
السلام علیکم آزادی کارکونکو سلام علیکم څنګه جوړ یاست په خیر یاست نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته ویل یا طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي
سلام علیکم سال شه په خیر د آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي دغه پیغام کچېرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو السلام علیکم
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاس کینری چې راوړی راوړی در اوسه ګوره هیڅ درک نشته هغه هیڅ سره نه پسو کې د حکومت زما چې هیله و ارزو ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې بیا د نړۍ سره تعامل وکړي، هغه مرستې چې دغه باید رالاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص تک ډوډۍ وسېدلې نور او بیا بندیز کړي، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادي راډیو له خوا نه شي.
زده فرا ولا د بقا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما دا د بقا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فرا ولایت او دا د فرا ولسوالیانې چې دی، بالابلک ولسوالۍ ده، د بقا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاته سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کړي. ورونو، د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکالي د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې در سره د و وړم کاس کینارې چې راوړی راوړی در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ سری نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمتالله.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو. بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپېژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوا رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي. بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوا خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایرس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي ځیګر باندې تاثیر کوي چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دې کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی په کې وي او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې چې هغې کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپله شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپله افغانستان اوس خپله هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیرو کلونو کې په کابل کې په مزار کې او په هغه خپله ولایتونو کې دا واقعیت زیات و. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعاتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر د رارسېدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري د ځان درد ولري هډوکو درد ولري دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولی شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي چیرته سفر کړی وي د سفر نه ساحه یې موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بېلابېلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تناتبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي او هغوی کې تب کې بیا لړزه موجوده وي خوله کیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه یې لوړه وي نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي یو ورځ بعد پکې نه وي هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا ښه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو چې هغه آر ډی ټي ورته وایو رپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغوی باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچولی شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
فکر کرم یاری پلی آ سر چری سر چری ماں دخلی گبر ماں کا یاری ماں دخلی گبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر چری ماں دخلی گبر ماں یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم اے نازلی یہ شکایت کہنے غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کوئی کرام اے نازلی یہ شکایت نیکی مطعی گل پری ماں دکھ دن جبر ماں کا یاری ماں دکھ دن جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ماں دکھ دن جبر ماں کا یاری ماں دکھ دن جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی اے نلل تو زر زری نا زخلی جبر ما کیا بری فکر کرام کو یاری مپلیا سر چری ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم جبر ما
ما زخلم دبر ما کا یاوری ما زخلم دبر